چې د درجو په سر له یو بل سره لري.
زه په دې باور یم چې دا مثبت تاثیر کوي، ځکه ماشومانو کې هغه منفي رقابتونه یا کرک له منځه وړي او بدبینیانې دوی خپل منځو کې چې لري هغه له منځه وړي. د دې تاثیر په اوږدمهاله کې بیا معلومیږي. هماغه نسل، هماغه ماشومان چې کله اتلس کاله، اولس کاله یا شل کاله عمر یې ځینې تیر سي، بیا هغه نه وروسته بیا تاثیر ورباندې معلومیږي. بیا هلته معلومیږي دوی کې کرک او بدبینیانې دا سته که نشته، ځکه دا ریښه په هماغه ماشومتوب څخه اخلي. نو زه فکر کوم مثبت تاثیر لري.
ښوونکي ترینا ستار محبزاده ګروپ بندي هغه مهال ګټوره بولي چې د زده کوونکو فیصدي هم پکې معلومه وي.
یوه مرسته چې کیدلی شي هغه دا ده چې د ښوونځي اداره او ښوونکي باید د نمرو فیصدي معلومه کړي. په دې سره زده کوونکي د خپل لیاقت کچه پیژني او په ګروپ کې یې ځای معلوم وي. یعنې هر زده کوونکی به خپل مقام او درجه احساسوي، خو که فیصدي معلومه نه وي او ټول په یوه ګروپ کې راځي، بیا نو ستونزه دا ده چې لایق زده کوونکي مایوس کیږي او فکر کوي چې د دوی ډیر زحمت ځکه نتیجه نه لري چې نور هغه زده کوونکي چې خواري نه کوي له دوی سره په یو ګروپ کې دي، او هغه زده کوونکي چې د اول نمره، دویم نمره او دریم نمره زده کوونکو په څیر زحمت نه باسي، هغوی هم ورته وایي چې که درس هم نه وایم دا دی له تا سره خو په یوه ګروپ کې راغلم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې زده کوونکي په ګروپ څه ډول ویشل کیږي، پایلې به یې څه وي، او په دې برخه کې شته ننګونو ته د معارف وزارت ځواب څه دی؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د پوهنې وزارت له ویاندې نوریې نزهت سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
کده شي درته وای چې دغه کوم ګروپونه دي او دا په کوم اساس شاګردان په دې ګروپونو تقسیم کیږي؟
موږ 15 ګروپونه لرو: الف ګروپ، ب ګروپ، جیم ګروپ، دال ګروپ او ه ګروپ. هغه زکونکې چې د سالورن میشنې پاسموینه کې خ نمرې ترلاسه کوي، هغه په الف ګروپ یا په لمرې ګروپ کې شامل شي. هغه زکونکې چې د دیرش نمرې څخه تر شپږ دیرش نمرې ترلاسه کوي، هغه په ب ګروپ کې شامل شي. او هغه زکونکې چې د سالور وش نمرې څخه تر دیرش نمرې پورې اخلي، هغه د په جیم ګروپ کې او په همدې توګه په دال او هی ګروپ کې راځي. او هغه زده کوونکي چې په کلنۍ آزموینه کې د صفر څخه تر سلویخ نمرې اخلي، هغه زده کوونکي باید صنف بیرته تکرار کړي او د تکرار صنف په ګروپ کې شامل شي.
دغه درجه بندي په کوم اساس بدله شوه په ګروپ بندي؟
زموږ ډېر زده کوونکي شکایت درلود دل چې کله چې پازموینه کې یو یا دوه نمرې هغوی د اول نمرې څخه کم اخلي، هغوی په نورو درجو کې ویشل کیږي. او دا مسله سبب شوی و چې هغوی ته منفي روحیه ورکړل شي او هغوی په درسونو کې سم نه اخلي. موږ په دې نتیجه ورسېدل چې دغه د ګروه بندي سیستم زموږ په نورو ګاونډي هیوادونو کې هم تطبیق کیږي او په نور مملکو هم دغه نامه تطبیق کیږي. او خدای چې موږ هم یو ځل امتحان کړو دا پروسه او زموږ په شونځي کې باید تطبیق شي. نو زموږ د زده کوونکو شکایتونه سبب شول چې موږ بالاخره یو د گروه بندی پروسه تر کار لاندې ونیسو.
خو اوس ډیری شاگردان او ډیری کورنۍ بیا د دې نه شکایت لري چې مثلا اوس لایق شاگرد لایق دی، تنبل هماغسې تنبل پاتې کیږي. او بله دا چې مثلا یو لایق شاگرد که اول وي او د هغه سره څلورم نمره شاگرد په او ای ګروپ کې راځي، نو هغه بیا دې نه شکایت لري دا لایق شاگرد چې ولې زه د دې سره مقایسه کیږم.
دا شکایتونه او دا ستونزه عمومي نه ده. موږ د پوهنې په وزارت کې زموږ پښوانځیو کې 9.4 میلیون زده کوونکي دي. دا زموږ د ټول زده کوونکو شکایت نه دي، د هغو زده کوونکو یا د هغو کورنیو شکایت دي چې هغوی د دې پروسې نه آگاهی نه لري.
نو دغه پروسه به کومې خېګڼې لري؟ کېدای شي چې د دغو خېګڼو په هکله ووایي چې دغه کورنۍ او شاګردان چې لږ زره ویره کې دي، هغوی دغه ویره لري شي.
د دغه پروسه سبب کیږي چې زموږ د زده کوونکو استعداد پیاوړ شي او همدارنګ د دې سبب ګرځي چې زموږ د زده کوونکو مایوسیت له منځه لاړ شي او همدارنګ د هغوی د ارزیابي او د درجه په تنظیم کې مرسته کوي. دغه سیستم تطبیق موخه داده چې زموږ د زده کوونکو استعداد باید تقویت شي او بالاخره کله چې هغوی د یو یا دوې نمرې لپاره مایوس کیږي هغوی حاضری د تاثیر تر لاندې راځي او همدارنګه هغوی په صنف کې په درسونو کې برخه نه اخلي. د دې سیستم په تطبیق کې موږ کولی شو چې دغه مایوسیت او کم علاقگی لری کړو او زده کوونکو ته دا روحیه ورکړو چې هغوی باید خپل درسونو ته په سمه توګه او ښه توګه باید دوام ورکړي.
تاند څنګه اوریدونکو د خبرونه هم پای ته رسیدونکې ده. تر بیا خوشاله او سوکاله ژوند درته وړم. الله مو مل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه. زه نسیم شفق يم. په دې بحث کې را سره د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستيال عزت الله صدیقی، د کابل ښاروالۍ د ښاري خدماتو مرستيال ډاکټر مهتاب عالمی او د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی دی او په دې اړه خبرې کوو چې په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کوم اقدامات دي چې د ولسمشر د لارخونه سره سم عملی کوي. ډیره مننه جناب صدیقی صاحب. کور ودان اول کده تازه اقدامات په اړه راتوېست. هغه اومده اقدامات چې تاسو په کابل کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لري پلانو ټکو کې بیان کړئ.
تشکر. مننه. له هوا ککړتیا یو جدي موضوع ده او د حکومت رهبری جاسم ابراهیم صاحب جمهور او ټول حکومت جدي نیولې او تاسوینه چې په دې لاندې ورځو کې ځنې جدي اقدامات حکومت تر لاس لاندې نیولې دي چې هغه به جدي نظارت د ښارګوټو لوړپوړو بلند منزلونو د حمامونو او نورو اصنافو څخه وي تر څو پورې هغه ته مکلفیت ورکړل شوی چې فلټر د خپل تسخین په سیستم کې نصب کړي. همدارنګه د ریګریشن نونو اخراج موضوع ده. د خښتو د بټیو نظارت د جدي او توقف یې د ژمي په موسم کې چې باید سر د همدا اوس نه شروع شي. همدارنګ تغییر د سیستم د دولتي ادارو د تسخین د خصوصي سکتور د تعلیمي نهادونو همدارنګ په کاري د جادو دي د نقلیا وسایتو د دود کنټرول د چې چک پوینټونه په د کابل په ښار کې په مختلفو نقطو کې ایجاد شي. د فابریکو د لپاره ابلاغ او توصیه ده تر څو پورې په خپلو فابریکو کې چې د هوا ککړتیا باعث کیږي د فلټر سیستم نصب کړي. چک کنټرول د نفتی توکو د په بازار کې په ټولو پمپ سټیشنونو کې د کابل د ښار د همدارنګه د اوبلن غاز یا مایع غاز د قیمت ټیټ ساتل دي. د ژمي په موسم کې د مواد نفتی د ادارې د خوا څخه همدارنګه د ټایرونو د رابر او د زړو پلاستیکونو نصب وزول یا منع کېدل دي. په ټولو نافو کې چې په دې رابطه کې شاید موږ یو حکم هم واخلو د زغال سنگ او ارزونه او د استفادې مدیریت یې دی. همدارنګه د عامه پوهاوی وړول دي او د ضرورت په صورت کې حتی جاتما رئیس صاحب جمهور آماده دی وي چې په دې لنډ ورځو کې کولای شي چې ماته د حکم مسوده راوړي او همدارنګه که تعدیل په قوانینو کې غواړي کوم لاس بند وي چې هغه هم وکړي. دا به هغه عاجل اقدامات وي چې په دې سبانه شروع مخ په خبان روان وي.
بله خانم عالمی، ښاروالی کابل به نحو نقشش برجسته خوانده میشه در آلودگی هوا. پاکاری جویچه ها به وقت نمیشه، کثافات به وقت برداشت نمیشه و ده ها مشکل دیگه. شما اقداماتان چی است؟ آنچه مسئولیت شماست.
تشکر شما. در این رابطه ښاروالی کابل وظیفه داده شده که 11 ناحیه را که مزدحمترین نواحی هست پاکاری و جلو کردن جویچه ها و سرک ها و کوچه ها را داشته باشند. بنابراین ما اراده پلان کار گرفتیم، هرچند که ما پیش از اون پاکاری جویچه ها و سرک ها را داشتیم. به عنوان مثال ما در این مدتی که پلان نوشته شد و تدوین شد از طرف کمیسیون تقریبا دو دفعه ریاست تن تنظیف ما، محل زباله ما صفر شد، یعنی هیچ زباله نبود. ما در کل نواحی فعالیت زیاد بود از لحاظ جمع‌آوری زباله ها و جارو کردن سرک ها و پاکاری جویچه ها و لوش ها که در سر سرک ها و کنار جوی ها بود. شما دیده بودین که سابقا به این سطح از فعالیت هیچ وقت شاروالی شما ندیده بودین. میتونیم بگیم که 11,000 تن ما زباله را در یک در دو هفته انتقال دادیم و این میزان در پارسال تقریبا 8,000 تن بود. این نشان میده، این میزان از حجم انتقال زباله در گزک نشان میده که فعالیت های ما زیاد شده.
اما خانم عالمی با معذرت، هنوز هم دیده میشه که در جوچه ها آب استاده است، هنوز هم دیده میشه که در همه جای شهر کابل کثافات هست. درست است که مردم هم مسئولیت را که باید ادا کنند ادا نمیکنند به صورت درست. هنوز هم دیده میشه که حفاظت به گونه درست از سرک ها نمیشه. فکر نمیکنید اقدامات ضعیف است؟
درست است، من امرای شما موافق هستم. متاسفانه از یک طرف همکاری نکردن مردم، از یک طرف هم هست که متاسفانه در بعضی نواحی شما شاید دیده باشین خود مردم و کسانی که در اونجا کسبه هست و دکان دارن، زباله های خود داخل جوب میندازن، یعنی که سر خود جوب بسته میکنن، سمیت میکنن و او را خشت میمانن. بنابراین ما یک گروپ جور کردیم، گروپ آگاهی دهی که اینا در کل شهر هستن، در کل نواحی رفت آمد میکنن و هر ناحیه که مشکل دید برش برای ما عکس میگیرن و در گروپ میمانن که ما باز هدایت میدیم که هر استقامتی که مسئولیت از اوست باید اون را جور کنه. مثلا جویچه‌ای که از توسط مردم یا کدام سکتور خصوصی خراب میشه، از استقامت حفظ و مراقبت است که باید اونها هدایت داده شود جور شود. در قسمت زباله ها ریاست تنظیف است که برای اونها هدایت داده میشه. بنابراین ما کار به جد شروع کردیم و فعالیت ها خوب است، منتها ما در این زمینه همکاری نکردن مردم داریم و همینطور متاسفانه نقص و کمبود بعضی از قوانین جریمه ای.
تشکر به شما. برمیگردیم عاجل اقدام که چه ولسمشر دغه د پاره متاسوتا په مجموع کې دغه کمیسیون ته دستور ورکړی، هدایت ورکړی. د کورنۍ چارو وزارت وظیفه هم ډیره درنه ده، اقدامات به مسوي هغه اقدامات چې لازمه ده جدي برخورد وسی.
ډیره زیات مننه کوم، زه خپل سلامونه ته وړاندې کوم. په دې برخه کې موږ مکلف یو چې د قانون تطبیق کو او هر هغه برخه کې چې جرم رامنځته کیږي په برخه کې پولیسو دنده ده چې جدي کوټلي ګامونه واخلي. هر هغه څه چې د محیط زیست او د هوا د ککړتیا لامل ګرځي او هغه غیر قانوني، پولیس په برخه کې کوټلي ګامونه اخلي. خو له شک پرته چې دغه برخه چې هلته جرم رامنځته کیږي او پولیس خپل ځان مکلف کړي، هغه به د محیط زیست ملي محترم ادارې لخوا مخت تشخیص کیږي. په برخه کې بیا پولیس د ټولو قوانینو په رڼا کې جدي او کوټلي ګامونه اخلي. موږ تاسو ته تا سرق د افغانستان خلکو ته په ځانګړې توګه کابل ښاریانو ته دغه اطمینان ورکوو چې قانون به په دې برخه کې چې دغه ډېر حیاتي موضوع ده د افغانستان خلکو ته کابل ښاریانو ته قانون به هرو مرو پلی کیږي او په شکل چې لازمه ده پلی کیږي، به هغه که زورواکی وي که چارواکی وي که هر څوک وي چې قانون نقص کوي، قانون به په دوی باندې موږ پلی کوو.
بسیار تشکر صدیقی صاحب. خب اقدامات تازه ای که روی دسته است به خاطر جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا یا آلودگی هوا که در کابل هست، فکر میکنین با اقدامات عملی و با تطبیق ازی حتی با استفاده از زور به نحو مختل نمیشه فعالیت های روزمره که به خاطر گرم شدن منازل است و یا هم حمام ها است و یا هم مراکز تجارتی است؟
بله تشکر. ببینن شما، از یک جهت ما اقدامات جدی را امیال بالای اصناف تطبیق کردیم، ولی از سوی دیگه ببینن شما برای زنمی اصنافی که برای شما میگم به صدها بار اداره ملی حفاظت محیط زیست برای زینا گفتن، این توصیه ها را گفتن، در جریان سال گفتن، شخصا به ما به اداره ملی حفاظت محیط زیست در تابستان دعوتشان کردیم و این فیصله را برایشان گفتیم که این مشکلات سرتان. ولی هدف ما از اقدامات جدی آل هم این نیست، نه از وزارت محترم داخله، نه از شاروالی کابل، نه از اداره محیط زیست، که روند روزانه خدمات شهری مختل شود. البته این اقدامات جدی است، ما برشان گفتیم که بند نمی سازیم ولی فیلتر بسازیم. همیال وزارت داخله ضرب العجل دادن، گفتن که فیلتر نصب کنین، نگفتن که ما ممنوع می سازیم. اگر نکردن مجبور هستن باز که ما متوقفشان کنیم، جریمه شان کنیم، به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند، این موضوعات سرشان میاد. ولی ما امیدوار هستیم که به اون مرحله نرسیم. وزارت داخله هم امیدش به امی است، از حکومت افغانستان هم به امی است که همکاری دو جانبه صورت بگیره. مطالباتی را که حکومت افغانستان به نمایندگی از مردم دارند و ایر مالکین و کسایی که باعث آلودگی هوا میشن من حیث مسئولیت اجتماعی وطنی و دینی خود بدانند و این موضوع را جدی تعقیب کنند. ما امیدوار هستیم که این اصلاحات به زودترین فرصت آورده میتونند تا در هماهنگی و همکاری ما بتانیم این چالش بزرگ رفع کنیم و ایر مدیریت کرده باشیم.
دکتر صاحب، در رابطه به اقدامات که روی دست است بر اساس هدایت رئیس جمهور با اصناف مختلف که قرار است اقدامات علیه از اونا صورت بگیره به خاطر بهبود وضعیت هوا در کابل، با اونا از قبل گزارش دهی شده، امرایش مشوره شده؟
بله، ما گزارش دهی کرده بودیم. همونطور که خدمت شما گفتم ما از سنبال فعالیت های خود شروع کردیم و یک از پلان هایی که ما داشتیم در رابطه با معینیت خدم شهری ای بود که اصناف رو باید کنترل کنیم. متاسفانه اصناف ما از یک مقدار زور و یا مافیا شاید بگیم استفاده میکنن و هر شنوی از دولت ندارن. ما مجبور هستیم از نیروی قهری استفاده کنیم و نیروی قهری تو نباشه ما نمیتونیم در این زمینه موفق بشیم.
شاروالی کابل مشخصا دو سه اقدامی که به خاطر بهبود هوا مشخصا مربوط به شاروالی کابل است و اقدام میکنه چی است؟
به عنوان مثال ما عبدالدانه شهرک را مورد بررسی و سروی قرار دادیم و در بین از اینا خب و این کاری که ما کردیم بند کردن 39 حمام بود، تقریبا 13 نسقامان ما بسته کردیم، داش‌های نامپذیر ما بسته کردیم در نواحی مختلف و نواحی البته در این زمینه بین ما و اداره محیط زیست این قسمت شده، قسمت از نواحی رو ما کار میکنیم، قسمت اونا را ولی در همکاری و هماهنگی با هم نیست. بنابراین فعالیت ها هست در سطح شهر، در سطح تمام صنوف گرفتیم. به عنوان مثال ما روز شنبه تمام مالکین اصناف دعوت کردیم که بیاین در اداره ملی محیط زیست اونجا جلسه بگیرن، مثلا که اینا رو تفهیم میکنیم که با کاری که ما میکنیم و پلان که گرفتیم بسیار جدی است و اینا باید همراه ما مجبور هستن همکاری کنن.
و صدیقی صاحب، با اقداماتی که روی دست است و از روز یک شنبه تطبیق میشه، بهبود در وضعیت هوا در کابل در چی حد خواهد آمد؟
این سوال خوبی است، ولی ببینین آلودگی هوا بیشتر از این منابع بزرگتر و طویل مدت هم داره که ایره هم شهریان ما و هم مردم ما بدانن. ولی اگر اینمی اقدامات ما مطمئن هستیم که عملی میشه، با عملی شدن از این تاثیر قابل ملاحظه در زمستان امسال ما شما تجربه خود کردیم در این، یعنی در کیفیت هوا ما ارقامی را که داریم باز میتونیم که مقایسه کنیم، یعنی دایی بهبود قابل ملاحظه به وجود.
خلق هغه څه چې ښکاری هغه ته ډیر توجه کوي، یعنی هغه څه چې ښکاری څومره تغییر براسي
ګور هغه کوم وزن او شاینه
په فیصدی کوم
په فیصدی باندې ډیر ستونزمنه وي چې دا موضوع موږ وسیاده کو او بیا په اندازه ورته ونه لرو خبر نه وي. خو ولزم مطمئن يم تر کوم ځای چې موږ اندغه منابع یا سرچینې د ککړتیا او تعین کړي چېړل يم دي او عوام دغه په ګوته کړي او په باندم جدی فشار چرا وړای عواملی امده منابع دي د دې سره چې کنټرول شي موږ مطمئن یو چې د پام وړ بهبود به د هوا په کیفیت کې راشي.
رئیس صبر صاحب پوښتنه ده چې کچېره مقاومت را منځته کیږي د دغه اقدام په عملی کولو کې تاسو جدی هستی؟
وګوره قانون چې په لکی غبط په ټول باندې یو شان تطبیق شي، موږ په خاص د افغانستان خلکو ته ځان کړی ده چې او خپا و ورته اقدامات که موده خوده لده چه ده قانون پرانده چه سوک بودریگی ده غصر قانون چلند که یقا که حرکت چی پده برخه که هم پولیس مکلف شویدی چه هر حقا مرجع او مالکین ده اصناف و چه دوی باعث ده گرزی چه هوا که کرده شی او پده برخه که قانون سراحت لری یا تصوه هم کرده چه زادر واضح و سره ده پولیس ده جرات و ورکرده ده چه دوی وکوله شی پده برخه که قانون اجرات تر سره که مو په ټوله باندې هغه ک زورواکي وي ک چارواکي وي ک هر هغه څوک چې د قانون سرغړونه کوي او یا هم هغه وختونو ته چې هغه د محیط زیست محترم اداره او د شاروالۍ د محترم اداره لخوا دوی ته ویل کیږي او دوی په دې غونه سرغړونه کوي یا هغه د قانون خلاف رامنځته کوي یا قانون نقص کوي په صورت کې پولیس په دوه برخې جدي او ګوټلي ګامونه اخلي.
بسیار تشکر میکنم خانم عالمی، جناب صدیقی صاحب و جناب رحیمی صاحب. خانه بود، تشکر، زنده باشید.
تمی مور یا تمی پلار تمی بابا وطن زم جنون پتا مین تمی لیلا وطن تسما وطن تسما وطن تسما وطن تسما وطن تمی مور یا تمی پلار تمی بابا سمجھوں پتا میں انت ملے لائے وطنات سمائے وطنات سمائے وطنات سمائے وطنات سمائے سر لے بشی گلونا باغوڑی گی باران برابری گی یو جل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطنا تسپین گر جنتی غندی ہوائے وطنا تمی مور یا تمی پلار تمی بابائے وطنات سمائے وطنات سمائے وطنات سمائے وطنات سمائے وطنات جوندے تاریخنا دی جوندی دی بچی دی میڑنی دی بننگ باندی دیو یال کبھی کخزی کسڑی دی بچی دی میڑنی دی وطنا تٹا ٹوبے تزر دشتو دبودائے وطنا تمی موری تمی پلار تمی بابائے وطنا تزمائے